مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړوم. دا مهمو خبرونو سر ټکی په خیبر کې نن د پښتون کامی جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نورو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. د کورمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوه کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی چې دوی ورځې وړاندې وژل سوي وو. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکی ادریس خټک خوشی کړي. اوس بشپړه خبرونه په خبر کې نن د پښتون کامی جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. په جمرود کې د احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین افریدی ویل چې تر څو نیول سوي مشران خوشي سوي نه وي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر افریدی نن مشال راډیو ته ویل چې ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سیدغا جان کوکخیل یا نیولی او پېښور ته وړي دي. نوموړي زیاته کړې چې درې واړه د خیبر او پېښور پولیسو ته په بیلابیلو مقدمو کې مطلوب ول. پولیسو پر ملک نصیر کوکخیل د ریاست ضد ویناګانو په تور یو شمیر مقدمه هم دایر کړې دي. د جمرود سیاسي اتحاد مشر ملک واحد افریدی نن مشال راډیو ته ویل چې پولیسو ملک نصیر او دوا نور مشران د مذاکراتو په پلمه شاکه سیمتا وربللول او بیا نیولې دي. د کورمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوه کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل سوي وو. دوی د دې کسانو مړی د پاړه چنار پریس کلب مخې ته ایښی وو او د هغوی وژل کېده یې وغندل. په احتجاج کې شامل د پاړه چنار ځایي مشر حاجی عبید حسین وویل د دوی قتل عام روان دی، خو ریاست ور باندې سترګې پټې کړې دي.
سیتر اسکول کی شمی ہو کوئی قتلانو تا دے سنگینا سزاویر کری دے او اندن رو بیدالات رگلے ہو ریاساتا یوخ کم زورے چنکی داری ہے یای مر گلے اس پر گو دے پاکیانو گلنی دی.
پولیس وایي د کوزی کورمی په اوچت کې د 2 دسمبر په شپه د زیډان چاپر وسیم عباس او د هغه د ترزوی اسحاق حسین هغه مهال وژل سوي چې له هنګو خپل کور ته روانو، خو د وتیزو قبیلې یو مشر شاهد اقبال تور پورې کړی دی چې دا کسان هغه مهال وژل سوي چې د ده په وینا د بمونو ښخولو لپاره هلته ورغلي ول. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دغه کسان چا او څنګه او وژلې دي. په کوزو کورم کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نومنه ښودلو په شرط مشال رډې ته ویلي چې په دې پېښه کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د دسمبر پر 23 د صوبایي کابینې غونډه کې د کورمی د لارو امنیت لپاره د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منظوري ورکړل سوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه وکړه چې شیعه او سنی دواړه غړي به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. تر دې مخکې په پړچ نارکی شیا پر لطوالو ویلی ول چی ترسو پوری وسلی تر هغه وخت نسی سپارلی چی امنیت ډاډی نوی تر لاسه کړي. د نومبر په میاشت کې د کورمی د شیا او سنیان ترمنځ شخړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل سوي وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدکاته کړې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لاشوالي او ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. محمد صادق په مشرۍ پلاوی نن کابل ته تر رسیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه په بلا بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو زیاتولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکو د پراختیا لپاره د طالبانو د حکومت له سرپرست وزیرانو سره له معنا ډک ملاقاتونه تا سترګې په لاره دی. محمد صادق د ډسمبر پر څلورمه په دویم ځل د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی استازی وټاکل شو. تر هغه وروسته دا کابل ته د محمد صادق لومړی سفر دی. د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی ادریس خټک خوشی کړي. په بیان کې ویل شوي چې تر 15 کاله زیاته موده وسوه چې ادریس خټک شکاره په ناقانون توګه په بند کې ساتل شوی دی. د ډسمبر پر 23 په خپره شوي بیان کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دې په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو د ډلې ویلي چې پر ادریس خټک د بند پر مهال په مبینه توګه ظلمونه سوي او د هغه له بشري حقونو سرغړونې سوي دي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې پوز نیولی و او بیا وروسته پوځي عدالت د یوې پټې مقدمې په ترڅ کې د 2023 کال په ډسمبر کې د 14 کالو بند سزا ورته اورولې وه. د پاکستان پوځ پر هغه د غداري تور پورې کړی و خو د هغه وکیل او کورنۍ یې نه مني. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وجاز که د خبرونی تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. په خبر کې د پښتون قومي جرګې ځایي مشر ملک نصیر کوکخیل او دوه نور مخکشانو د گرفتاری پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی. په کورمه کې د ناامنۍ له کبله په ځانګړې توګه د صحت او تعلیم برخه ډیره اغیزمنه شوې ده.
تر حد نه زه ډیپریشن کې هم څه ماته نشته پاته. زه د بچای څنګه کسوم، څنګه دې راخلم، څنګه دې څملاوم، نه په ځوان ولیم، نه د بچی خوان مې پیګم.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د بجټ پر ارزښت او جوړښت غونډه شوې ده. د غونډې برخوال وایي نه وفاقي او نه هم صوبایي حکومتونه د بجټ جوړولو پر وخت نړیوال معیار په پام کې نیسي.
نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
او د ترکیې یو خیریه ادارې د افغانستان په خوست کې پر بېوزله خلکو مرستې ویشلې.
ټول خلک غریب دي، اتیا فیصد نه وي فیصد خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه دوه چې دا مرستې مې ته نه رمزي ته شي، که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
دا د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پولیسو درې قبایلي مشران ملک نصیر کوکیخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغاجان کوکیخیل نیولی دي. دغه مشران دي چې د اکتوبر په میاشت کې یا د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا راغوښتل سوي پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته ځکه ورکړې وه او قرباني وو. د پاکستان وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی او د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغې جرګې له لسو زیات ګډون وال گرفتار کړي وو. خو وروسته صوبایي حکومت د خیبر د هغې جرګې له منتظمینو سره په مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې نیولي کسان به خوشي کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد شینواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ چې د ملک نصیر کوکیخیل او دو نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی.
بالکل، دا مهال په جمروت کې چې کوم د خیبر درې لار ده، لوی لار، په هغې باندې په لسګونه کسان را جمع شوي دي چې په هغې کې قومي مشران هم دي، د خیبر سیاسي اتحاد وګړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځایي تنظیم دی د هغې غړي هم پکې را جمع شوي. دغه مرکزي لارې هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده او دوی ناستی دوه کمیټې دوی اوس یی چې مونږ جوړو چې پاغه کې یو لیګل کمیټي چې پاغه کې به وکیلانی او سبا لبا دوی ګوري چې په دې مشرانو باندې کوم ډول مقدمه جوړې شوی او کومو مقدمو کې دوی وړي. او دویمه دوی یو قومي کمیټي جوړي اوس مشاورت کا چې تر شپې څو بجو پورې دوی د غلار بند او ساتي، ځکه چې دوی دا اعلان هم وکړ چې سبا خواوشا لس بجې به دوی جمرود ریلوی لائن مخطاب یو میدان کی قومی سطح باندې یو مشاورت کا او بیا به یو پلان تیاری چې دغه احتجاج مستقل په کوم ځای کې دوی کې نه بیا شروع وکړي.
د حکومت لخوا کسم ویل سوی چې پولیسو پراغوی مقدمه درج کړې وي، تازه څه خبرګون د حکومت لخوا د احتجاج ته یا د هغوی پر نیول کېدو چارواکو څه ویلي دي؟
ما چې نن ماسپخین د خیبر ضلعي پولیسو سره خبرې وشوې نو هغوی چارواکي ما ته وویل چې یوازې دومره د دوی دا گرفتاری تصدیق کړه او دوی وویل چې دا کسان چې کوم دی پېښور پولیسو ځان سره وړي او نامعلومه ځایونو ته یا دوی منتقل کړي دي او تر اوسه پورې پته نه لګي چې دوی په کومو تاڼو کې دي یا په کوم ځای کې دوی ساتل شوي دي. البته دوی یوازې د گرفتاری تصدیق وکړه او چې کوم زاړه اف آی آرونه دي نو هغې په لړ کې خدا واضحه ده چې یو اف آی آر په اګست میاشت کې د فرار راجګال کډوالو چې کوم هغه پر لت روان و هغې په موقع باندې په دوی باندې درج شوه او بیا د اکتوبر په 11 نیټه باندې چې کومه د پښتنو کامی جرګه وه په هغې په ملاتړ او د هغې لزمه کې ورکولو په تور کې او پولیسو سره مزاحمت په تور کې ځنې مقدمې پر دوی باندې درج شوې وي او هغه چې کوم دی میډیا سره او عام ولس سره هغه فایارونو کاپیانې شیر کړل شوې وي شریکه کړل شوې وي او بیا په دې وروستو کې حکومت ویلي و چې دوی به د خپل فایارونه بیرته اخلي. مطلب په منځ کې تر ډیر وخت پورې خاموشي وه خو اوس نن یو دم دا خلک ونیول.
مننه په خبر کې د مشال ریډي خبریال فرهاد شینواری او چې د ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل د نیول کېدو پر ضد د احتجاج حال رکو. او سم جو د نور رپورټونو پر لور، په کورم کې د دوو نور کسانو تر وژنې وروسته شیګانو مظاهره کړې ده. مظاهرو نو ویلي چې هغه دوه کسان ولسی وګړي او خو سونیان وایي چې وژل سوی کسانو بمونه شخول. تر اوسه په خپلواک توګه دا نه ده معلومه چې دا کسان ولي او څنګه وژل سوی دي. پولیس وایي چې د دې پېښې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې ده. طارق اورکزای په دې اړه رپورټ لري.
په کورما کې دوه ورځې وړاندې دوه تنان د وژل کېدلو پر دې عمل کې مقامي شیعهګانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د نهې پر ورځ په سوونو مظاهره کوونکو د وژلیو مړي د پړچنار پس کلب ودانې مخې ته کېښودلي ول او هغلته په سړک تر پرلت وهلو پس په خپلو تقریرونو کې یاد پېښه په سختو ټکو غندلې. په احتجاج کې شامل د پړچنار ځایي مشر حاجي عبید حسین وای د دوی قتل عام روان دي خو ریاست ور باندې غلې پاتې دي.
تو آغا مسلمان شہدا ستر اسکول کی شمی ہو کوئی قتلان دد سنگین سزاویر کری و او اندو بی عدالت رو غلے ہو ریاستا یو خ کمزور ہے چلکی داری ہے یو مر گلے اس سر کو دید پاکیان زمنی دی.
د کوزی کورمی په اوچت کې په 28 دسمبر د شپې پر وخت د زیړان چپر وسیم عباس او د حغت رزوی اساق حسین تر حقې وشل شول چې د پولیسو په خبره له هنګو څخه خپل کور ته وروان ول. خو د وتیزو قبیلې یو مشر شاهد اقبال وای دا کسان پر علاقې بمونه د خخولو په غرض راغلي ول چې وشتل شول.
بګنی وسی زالو د هغه نه بعد د مخالکو خپل دفاع د پاره نوسو نو دوا کسان د شپې نوخ په دې سنگین حالاتو کې روغلو سغو آی ڈی بلسٹ کولا په دیمو روډ کې د حکومت پسې یا د مو ګوډو پسې نو هغه خال گیر شو چې کله هغه کوه کو چې یاره تاسو چوغ یو هغه حق سره سره څه کله پوه شو چې مو پسو شو گیر شو نو هغه فایرنګ شروع کو ان د دون فایرنګ شروع کو. فایرنګ نه بعد ډایرکټ د مو خال کو جوابي کروي کې د خپل دپو کې په غوونه فایرنګ وکړو او دوی مړکو د ولګې دو.
په کورما کې د اکتوبر پر 12 د سونیانو کانوایی او بیا د نومبر پر 28 د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس د سیمې حالات کړکېچن دي. په سیمه کې شل ورځې وړاندې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نهه ورځې جنگ هم شوی چې پکې دواړو خواوو تر 2500 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر هغې پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي او بله هغلته حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګولې چې پر ضد د پړچنار پر سیمه له 4 ورځې احتجاج هم روان دي. د پړه چنار آغا مزمل حسین وای ل دونی مو میاشتو لاری بند دي چې ورسره عام خلکو ژوند تر سختو مشکلاتو لاندې راغلی دی.
یمونه اٹھتر ما دین دے چې مو زمینی ټول راستې من کتی دي انتهی د اجناس کې لار دې ټول نه مسنات بالکل دلته نه پیت دي وړو بچایو زندګیانو او د مرګ سوال دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی. خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي مشال لوډیو ته پر 23 دسمبر ویلي په سیمه کې جنګونه تر کېدلو په څوک پر یو بل اعتماد نه کوي او بل دا چې هغل ته د تګ را تګ لارې هم بندې خو د هغې باوجود د ګل په شپه دغه دوه کسانو باندې راغلی دي. چارواکي ویلي په یاد کیس کې تر اوسه ورته څوک نامزد شوي او نه چا ذمواري اخیستې چې داسې په نامعلومو کسانو رپورټ یې درج کړی دی. چارواکي دا هم ویلي د سیمې لارې خو دوی نه دي تړلي. البته د شیاګانو سنیانو ترمنځ حالات خراب دي نو ځکه قربان دي سوک تک را تک نه کوي. هغه زیاتوي څومره پوری د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده نو مخکې هم فراهمي د هوایي لارو په ذریعه کړي او په هلیکاپټر کې به بیا هم دغه ضرورت ورته پوره کولی شي. د پولیسو چارواکي په خبره په سیمه کې د جرګو له لارې دواړه فریقینو ترمنځ راپورته شوي کشالو د هواري لپاره کوششونه روان دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د خیبر پښتونخوا حکومت د کورمی د امنیت لپاره ځانګړي پلان اعلان کړی دی. صوبایي کابینه د لارو د امنیت لپاره د ځانګړو پولیسو ګمارنې تر څنګ ځینې نور تدابیر اعلان کړي دي. په همدې حال کې د صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې په کورم کې د سوي نقصان د پوره کولو لپاره سروې کړي ده. حکومت وایي هغو خلکو ته پیسې ورکوي چې د شیعه سنی فرقي ځون شتو پر وخت یا کورونه او مالونه ویجاړ شوي دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ.
د اپتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په کورمه کې د شوي زیانونو د سروې عمل پیل کړی. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی او هنګو ضلعو انتظامیو ته د وړاندې نه دوی مالی فنډونه جاری کړي دي او د شوي زیانونو سروې هم مکمل کېدلو ته نږدې ده.
اوولس کروڑ روپے چې دی دا ډیپټی کمشنر د کورم چې کوم ضلع دی ته ٹرانسفر کړي په دې کې دا 2 کروڑ روپے د جنرل ریلیف ته پر دی او دا 15 کروڑ روپے چې دی دا چې کوم حق رسیدلی دی او کوم زخمیان دی هغه د کمپنسیشن دی پر دا موجوده چې کوم سروې شوې ده د پرانا کې اوسا وا پورې کورونو ته ځان رسیدلې دي چې سپکه په جزوی توګه ځان شوې دي سپکه په مکمله توګه ورسره سلور سوا پورې دکانونو ته ځان رسیدلې دي نو د دې د کمپنسیشن د پرباهم چې دی پی ټی ایم اقدامات کوي.
د نومبر په 21 په کورم کې د مسافرو په کاروان په بریټ کې تر سلويختو زیاتو کسانو د وجنې د پیخي رستو چې په کورم کې فرخایز تا او تریخواله پیل شو نو دا هغه رستو د مړو شمیر بیا د سلونه زیات شو او تر 200 پورې نور کسان په هغه پیخو کې جوبل شوی هم دي. د هغه پیخو رستو تر دې دمه د کورمی د تګ راتګ لاري تړلي پرتی دي چې په وجه یې په کورم کې د دوایانو او خوراکي اجناسو کمی رامخیته شوی. صوبایي حکومت د دوایانو د کمی پوره کولو لپاره د هلیکاپټر د لاري د دوایانو د رسولو کار پیل کړی خو د کورمی یو اوسیدونکي او مدني فعال لیاقت حسین د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د کورمی لاري نوې پرانستل شوی نو تر هغه د کورمی د لکونو خلکو ستونزې نشي حل کېدلی.
ټول کوم اعلان نه دی صرف د اعلانو حد بند پوری دي باقي مطلب ګراوند بند هیڅ نشته. ګراوند باندې ډېر زیات تکلیف دی عوام دپاره کوم میډیسن کلاته هغه 5 لاکھ 7 لاکھ بده دپاره دی یو هلیکاپټر یو دی و جوز هغه پر کول هغه هیڅ قسم تکي نه ممکن نه دی نو فوکور دارې ګورنمنت تاسو فیل فور د لیاره خلاص کی ویلې چې د ترستر بدې لپاره یو دی جوز یو دی هلیکاپټر اس قسم کې نه دوی پر کواشي ناغه خوراک پر کواشي.
د دسمبر په 23 نیټه د کورمی په صورتيال د صوبایي کابینه غونډه هم تر سره شوې و. په هغه غونډه کې صوبایي کابینه ته چارواکو معلومات ورکړي وو چې کورمې ته د هلیکاپټر د لارې لس ټنه سامان لیږل شوی چې پکې دوایانې او غنم شامل دي. د منځنۍ کورمې تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او انتظامیې د دې وروستیو اقداماتو په وجه د کورمې د ولس ځینې ستونزې حل شوي، خو نورو بیړنیو مرستو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
کم د میډیسن یا د فوډ ائټمز کم شارټیج راغلی دی، هغه د یو خو کتا سو ګوره د هلی سرویسز د لارې دلته هغه د میډیسن شارټیج اوس ادا ده تر سره کیږي، هغه کمی پکې رالو. نو دې سره څه کم پرون د فوډ ائټم دپاره کومه سبسډي اعلان شوې ده، نو دې سره د فوډ چې کوم هغه دي خوراک اشیا دي اشیا خوردنوش دي، نو د دې کم کمی دی هغه به هم پوره شي.
د کورمی د صورتحال په اړه د حکومت په سرپرستۍ کې د جرګې هلی ځلې هم دوام لري، او د دسمبر په شلمه د کورمی په اړه په ترسره شوي اپیکس کمیټۍ اجلاس کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره د کورمینا د وسلو راټولولو او د کورمینا د دواړو فریقینو د مورچو د ختمولو فیصله هم شوې وه، او په رضاکارانه توګه د دغه فیصلو د عملي کولو لپاره دواړو فریقینو ته د فروری د لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د نومبر په میاشت کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د خونړیو شخړو څخه وروسته ځینې لارې اوس هم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغانو ته په ځانګړي ډول ډېر ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدوارې ښځې تر ټولو ډېرې په تکلیف دي. هغوی له حکومت او په نښتو کې له ښکېلو خواو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوهاټ کې د شیا او سنی مشرانو سره یې له تیرو دوو اونیو راهیسې جرګه پیل کړي او هڅه کوي چې لارې پرانستل سي. د مشال رډي خبریاله خالد نیاز په دې اړه رپورټ لري چې د یوې ښځې په ژغ پیلېږي.
د سی باد هلو تر تیر شوی دی چې په دوم نه چې د بچایم به کیږي څنګه هغه ویل چې کني توته به پریشان کوو ی تو خند سی بچی کې دله ګرونه ده نه دالته ویل لارې نه بل دی پوری ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمې پیواړ سیمې 15 کلنې ساجده دی. ساجده وایي یو میاشت مخکې ماشوم شوی دی. ډاکټرانو ورته ویلي وو چې اخیری میاشت کې به هر هفته معاینه کوي، ولې د بندو لارو لوجې دي نشو کولی چې معاینې ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای په لاسو پیدا شو او اوس د ذهني مسلو سره مخ شوی دی.
پوسټ مارټم ډیپریشن سکومی بچی نه ورسته سکوم ډیپریشن وی هغه کی دره حد نظر ډیپریشن کیم څه موته نشته پاتات زه د بچای څنګه کسوم څنګه دره خلوم څنګه د څملاوم نه په ځون ولیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 3 اکتوبر او نومبر کې په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړچنار نسرین وایي د لارو بندش له امله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلي کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه، ګیس ښه خیر دی هلته پرې د لرګي بیا نه مېلوي. دلته چې موږ خپل ځانونه ګرم وسه دوسا او کوم خوراک دی هغه ځان ته تیار کړو. یو یو تینکا تینکار ټوله کو هغه نه مو چې تا یو شای ډېر مشکل سره پوخ کو خپل خوراک ځان ته تیار کړو بیا دې وخورو. متډیر جوت مشکل دي.
بلخو د پالاچینار یو ماشومه خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانما اور اینب د زده 5 کلاس کې سابا کېم. یم تقریبا کول کې صرف ایوام یشت چو بیا دری میشتي چټې وی مو یای څه تقریبا یم ټایم یا ډیر ضایع شو. مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دو دن نه ټیکيږي خلاص.
د کورمی ضلع یو مدني فعال چې نه غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کړکچن حالاتو لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک دوره زیات خپه کړي دي، ډیر زیات تنگ دي، که هغه افر کورم دي، کلور دي، که سنټر دي، که هغه پړه چینار دي، که هغه بشاری دي، که هغه هوزګړی دي، داسې کې کمپونه ته لګولې دي، خو کمپونه کې ژوند څنګه وي؟ یا به بجلی نه وي، یا به بتروم نه وي. تاته خو به هر ټایم کې څوک دوه ټایم خوراک در کې، پرسل به در کې، چای ضرورت وي، چینی ضرورت وي، لوښي ضرورت وي، بسترې ضرورت وي، بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندی د صدی تحصیل کونسل نا د زنانو پسوکی انتخاب شوی ساجد وای که حکومت او غواړي نو دلته امن پزی کیدلی شي، باید حکومت دی د پاره کوټلی ګامونه پورته کړي. دا وای د مری معاهدی عملی کولو هم ضرورت دی. د ساجدا په خبره د کورمی نا امنی د وجې تر ټولو زیات خزی او ماشومان متاثره کیږي.
یوه ایمرجنسی نفیزه شي، ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وي یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي، هغه به ته راشي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي، هاسپیټلس ته آباد کړي، اور د لیارو کوشش د وکړي چې کلاوي شي، اور کومه څه معاهدې شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی، بیا دوباره غشنتی ارس کریئیٹ کی دلی شی.
کس هم د کورمی میرمنی د دویانو نشتوالی او لارو بندش کلی کئی، ولی صوبائی حکومت وقت پا وقت کورمی تا دویانی استولی دی. د دسمبر پا دیروشتما د خیبر پختونخوا کابینی کورما ضلع آفت زده ګرځولو سره د ریلیف ایمرجنسی منظوری ورکړی دا. د اطلاعاتو صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي، صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورما ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړي دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړه چنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي، ولې د پاړه چنار د مرکزی روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللي دي. د پاړه چنار د مرکزی سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته ویلي، په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23 پورې 1.5 ماشومان مړه شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم، له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خالدانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان په امیرالي کې وسلوالو د پولیو کمپاین یو کارکوونکی تښتولی دی. د هغه د تښتولو ذمواري چا نه ده منلې. په یو بله پیښه کې وسلوالو پر یو کور برید کړی، یو نارینه او یو ښځینه یې وژلې دي. د مشال ریډي خبریال عمر وزیر نور حال راکوي.
ځایي خلکو، استخباراتي او ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بېګا شپې میرالي بډو خیلو کې نامعلومه وسلوال یو کور ته وردننه شوي. یو ځایي کس د هغه مېرمن یې په ډزو وژلي او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دویمه پیښه په شوه کې شوې، چېرته چې نامعلومه وسلوالو د خپل کور نه د پولیو کارکوونکي تښتولی اغوا کړی دی. د ضلعي انتظامیه او استخباراتي دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نومونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بډوخیل په سیمه کې وسلوال د شپې 12:30 بجې د یو ځایي کس کور ته ورغلي. د کور په غړو یې ډزې پیل کړې چې په موقع یې خزینه او د هغې خاوند وژلي او د کور دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د پیښې پس تښتېدلي، خو لا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په کور دننه وسلوالو وژلي دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د شپې ناوخته شوې، وسلوالو ناتاره ډزې پیل کړې، عام کسان یې وژلي ژوبل کړي دي. یاد چارواکي وایي چې وسلوالو د شوه نه هم په کور دننه دا اصلی په زور د پولیو یو ځایي کارکوونکي له ځان سره بولې. د میرامشاه پولیس کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو پلټنې روانې دي، د نامعلومو زید به مقدمې درج شي. شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 10 پیښې وشوې چې پکې د 30 زیات ځایي مشران، مخاور، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. سیمه کې د نامنه یو هدفي بریدونو پیښو زید په وار وار ځایي خلکو احتجاجونه، پرلتونه او جرګې کړې. د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. شمالی وزیرستان کې د فوج یو لوړ پوړی افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د نامنۍ د مخنیوي لپاره د وسله والو ضد کاروایي توندې شوې. د په وینا روان 2024 کال کې په شمالی وزیرستان کې وسله والو ضد کاروایو په دوران ټول 201 وسله والو وژلې دي. نوموړی ویلي ول چې د وسله والو ضد به کاروایي دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او په پښتونخوا کې شپږ نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړوم. په خیبر کې نن د پښتون قومي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دو نور مشران د نیول کېدو پر ضد احتجاج اپیل سوي دي. په جمرود کې د احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین آفریدی وویل چې تر څو نیول سوي مشران خوشي سنوي نه وي تر هغو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر آفریدی نن مشال رډیو ته وویل چې ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکخیل یا نیولي او پېښور ته یې لېږلولي دي. د کورمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړچنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل شوي وو. دوی د دې کسانو مړی د پاړچنار پریس کلب مخ ته ایښی وو او د هغوی د وژل کېدو غندنه یې کوله. پولیس وایي د کوزی کورمی په اوچت کې د 2 دسمبر په شپه د زیړان چاپیر وسیم عباس او د هغه د تره زوی اساق حسین هغه مهال وژل شوي چې له هنګو څخه خپل کور ته روان وو. دا تر اوسه په خپلواک توګه نه ده معلومه سوي چې دا کسان ولي او څنګه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د دسمبر پر 23 د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د لارو د امنیت لپاره د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منظوري ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه کړې چې شیا او سنی دواړه غاړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. د افغانستان لپاره د طالبانو ځانګړي استازي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا شوالي او موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دي چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادریس خټک خوشی کړی. د دسمبر پر 23 په خبر رسوي بیان کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دی په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشی کړی. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او نو کوم د پاتې رپورټونو پر لور. ایران نن ویل چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم تر نسکوریدو وروسته د یواد له نوې واکمنو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار الاسد له خاص ملګرو. بلخوا کرملین د ترکیه رسنیو هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګواکې د سوریه د پخوانی ولسمشر بشار الاسد میرمن غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې لاړ سي. سالی محمد سالی په دې اړه نور حال راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې 2 اونۍ مخکې د دسمبر پر 3 وپرځول سو او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي څو د سوریې وګړي له بهراني مداخله پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تېره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړۍ الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بل خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلی دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید سوریې ته د اردن د یو جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ سوي وو او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشوره وروسته به وسلوالو ډلې منحل او په منظم پوځ کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږیدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړه سي. ترکی او عربي رسنیو یکشنبه راپور ورکړی و چې اسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خبرونې
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
تاسو مشال رادیو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان نن کابل ته تللی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره ملاقات کړي او په دوه اړخیزو چارو ورسره غږېدلې دي. صادق خان په داسې حال کې کابل ته تللی چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخنیوي نه کوي خو د طالبانو حکومت دا ردوي او وایي داعش وسلواله له پاکستانه افغانستان ته اوړي او حمله کوي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان او روچی لږ مخکې ورسره بشیر ګواش خبرې کړې دي.
کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوی دی په هغه کې خو یو خبره ده شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا غي په حل باندې دي بحث کړی دی او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوی دی چې د اوسنی وخت کې دا لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتي او سیاسي ستونزې دي د هغې د حل لپاره چټکې او مشترکه هڅې کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه چې کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی خرابې دي ترنګلې دي نو دا غي احساس شوی دی په غي باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجري شو دا غ په وجنه باندې خواخوږي سرګند کړی ده او تعزیت د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د تېر ورځ ماښام تللو چې په ایکس پاڼه باندې په خپله باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وبه ګورو چې کله نورې غونډې کېږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډېر خلک به داسې سفر ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې څه نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډېر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډېر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسئلې حل شي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته ورځ د دسمبر پر دوشتمه په خوست کې د ترکیه یو خیریه بنسټ د شهیدانو او معلولینو له 390 بېوزله او غریبو کورنیو سره د پوشاک د ژمنیو توکو مرستې کړې دي. مرستې ترلاسه کوونکو کورنیو که څه هم خوشي وښوده، خو له اړوند ادارو او مرستندوی بنسټونو یې د لا نورو مرستو غوښتنه وکړه. تر دې دمه په خوست کې 6000 معیوبین، 1000 یتیمان او 3000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پوخاک بیلابیل توکي پکېول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزور دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي باری خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلق چې دی ټول غریب دی، بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه، ټول خلق غریب دی. اتیا پیسه دا نه وی پیسه دا خلق غریب دی. می غوښتنه دغه دوی چې دا مرسته می ته نریم دي ته شي کده موسسې طرفه وی کده حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوند دوی ادارو نړیوال مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینی لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوازې منا بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې وکاسونې دی کاروبار وي. ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستي ورغړه ده، بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته په مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شویو معلولینو، کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتې امتیازات سپارلې دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده. ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوق، او لازره یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړې دي، او دونی مزرو هغه ته کونه ته مونږ حقوق دي. هغه ته چې غي اسناد پوره شوی دي تصفیه شوی دي بس مونږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خبر پرتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو یوې ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړی و. په دې غونډه کې مدني فعالانو د زده کړل چې بجټ څنګه جوړیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې برخوالو مشال رډي ته وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه چې کله بجټ جوړوي نو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیسي. نیاز احمد خان د دې سیمینار په اړه رپورټ لري.
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځایي ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د دې ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پیدا وي.
اراؤنډ 70% بجټ چې دنا دي دوه ډیپارټمنټ ته ځي، د آؤټ ریچ هم سیوا دي او د دې هیومن ریسورسز هم سیوا دي. نو موږ چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی هیلت لپاره چې را کم از کم ها پر 1000 چې دینو 3.5 بیډ پکار دی پاپولیشن حساب سره، نو آز موږ ډیر زیات کم دی. دویمه خبره دا ده د ایجوکیشن خبره موږ واخلو، نو په ایجوکیشن کې زمونږ چې کم ټوټل سپینډینګ دی یا بجټ چې کم دی هغه کم از کم چې کم ریکمینډډ دی 4.5% دی. بدقسمتۍ سره زمونږ هغه 2% هم نه دی. نو یو خو موږ دا وایو چې دا دی هم د هغې سټینډرډ مطابق کړی شي.
سیمینار کې شریکې د ضلع سوات دارالامان مشرې نصرت اقبال ویل چې ورکشاپ کې د بجټ جوړولو په طریقه کار هم بحث وشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم وښودل شوې.
مطلب زموږ د صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده، باغی کې د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پوه شي چې زموږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي، د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي، بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو باغی کې د بجټ الوکیشن څنګه کیږي، بجټنګ څنګه کیږي او دا کم چې منیمم سټینډرډز دي، کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی، د یونیسکو دی، د یونیسیف دی، سفیر سټینډرډز دي، دا چې کم دي کم از کم معیارات دي. کنه چې دا غي نه کم شي نو مطلب دا دي چې اغا شوبا به ترقی نشي کولی، خلکو ته خپل کم مقاصد چې اغا نشي ډیلیور کولی. نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شوبه کې سونه بجټ چې پکار دی، نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې اغا شان بجټینګ نه کیږي.
د بشري حقوقو پاله وکیله سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیله مانن پرې پروګرام کې چې می سواغست نو ما دای زده کړو چې بجټینګ څه دی، دا غي د لپاره پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفایدي دي، کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفایدي دي.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سوات غیر دولتي ټولنې او مدني فعالان به کال بجټ جوړېدو او اسمبلونه پاس کېدو نه وړاندې په دا اړه لیکلي شوي تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي. پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجټ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغه پاس شوي بجټ محکمې عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترانا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څخه چې دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټول مال خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زغاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. مشال ریډیو هر کال د کال په پای کې د ټول کال د مهمو پیښو رپورټونه تاسو ته وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په 2024 کال کې سویو هدفي وژنو ته کتنه کړې ده. هغه په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي چې تر اوسه په شمالي وزیرستان او بونو سیمو کې څومره هدفي وژنې شوې دي او څومره خلک پکې وژل شوي دي.
2024 کال جنوری نه د دسمبر د غریپورت تر فایل کې دو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د څلوېښتو زیات سیاسي ولسي مشران، ځوانان او هم ځنه پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو، ځوانانو تر څنګ ځایي خبریال کامران داوړ، سیاسي مشر او د تیر شوو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله، د جماعت اسلامي ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او نامنې ضد نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جاني خیل، بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي. یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې، خو نامنی ختمه نشوه.
د نره کولی په سر باندې په د شاش کور شاش هدفي وژنه شوې دي. مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې د ولس چې سمره د امن د پروژه خپر تکړه ده، سمره احتجاجي نه کړې دي. خو دا ژغ بخي د سهرا ژغ ثبت شوه ده، نه ریاست د ژغ چرته په صحیح توګه بدله ده. اونې په اصلي معنی شه دا کوشش کړه ده چې په دې خوره او په دې وطن شه امن روشي.
شمالي وزیرستان کې د پولیسو ویان روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د ترهګرې ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایي کړي او ځنه وسلوال سي ټي ډي پولیس او امنیتي ځواکونو په نښه کړي هم دي. د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جاني خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښې ترسره شوې. جاني خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران، مخاور، ځوانان او هم پولیس او اف سی ځواک سرتیري چې جاني خیل ول وسلوالو وژلې دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوداګرو اتحادی او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په موخه احتجاجونه، د امن پاسون په نوم لاریونونه او ګڼې جرګې ترسره کړې.
امن دی وجنه دلته کاروباري خلک ډېر سخت پریشان دي. کاروبارونه نشته، هر سړی خوف وخره شکار دی. په نو شمالي وزیرستان او جنګیر علاقه کې تر اوس هم د ټکلې کینې کیسونه ستارت دي.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه د دې وړاندې 2023 کال کې سلور سلویش، 2022 کال کې اوه سلویخ او 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دریش پیته پیښې شوې وې. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاری شوې بیان تر مخه روان کال لسو میاشتو کې 2801 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو ضد عملیات شوي چې 301 سلویخ وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په لسو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرې 1568 پیښې شوې چې 908 سلوې خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1522، سین کې 24، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل مشال ریډیو ته وویل چې روان 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113، 14500، 15550 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. تر دې اعلان وړاندې مو د مشال ریډیو له خبریال عمر وزیر څخه په ریپورت یو اوریدل چې په دې روان کال کې تر اوسه پورې په شمالي وزیرستان او بونو کې څومره هدفي وژنې شوې دي. اوس د مشال ریډیو بل خبریال راشد خټک بیا دې ته کتنه کړې ده چې 2024 کال تر اوسه پورې د پاکستان د عدلیې لپاره څنګه کالو.
2024 د پاکستان د عدلیه په خاصه توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ څو مهمه پریکړې وکړې چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرېوتو. د یو چیف جسټس د کار موده پایته ورسېده او نوی چیف جسټس وټاکل شو، خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 2024 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منظورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او هائی کورٹ جان ٹاکی یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان د هغه په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بینچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې په ټاکنو کې برخه واخیسته. خو وروستو په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بینچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن آف پاکستان ته امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي. اگر چې دا تر اوسه عملی شوې نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو، ځکه چې د 26 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو لپاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کومه دې کې وه، دا 26 آئینی ترمیم چې کوم وشو دې سره دا وشو چې د عدالتونو هغه بېخي ډانچه هغه سټرکچر چې دی هغه بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سے چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقہ کمې دی شي یا قابو کولې شي. سپریم کورټ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو، ورکه دا آئینی بنچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بنچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وي. تاسو
په خوا به 25 جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناستې و، خو د 26 آئینی ترمیم نه پس د درې ججانو نومونه جوډیشل کمیشن آف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت دی. نو هغه ترې د خپلې خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 26 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فایز عیسا د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن آف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 26 اکتوبر د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکلو. دغه شان د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره په ملک کې په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسټس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولی. په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې پارلیمان یوه بالا اداره ده او حق لري چې په نورو ادارو نظر وساتي.
پارلیمنٹ بالکل ٹھیک کار ہو خپل اختیارات واغستل خپل اختیارات استعمال کل بیا یو خبردار ہے چلے کا آئیڈیل سٹیٹ کی نمنگ اسی کو نمنگ آئیڈیل سچویشن کی دائیو کی دیشی چلے کا یو سٹیپ مخ کی خلا کا خ خبر دائی عوامی نمائندگان منتخب نمائندگان پدی بانے پوشی چی بائی زمنگ نیر وز دا پرونے نخادا خلق بدا ہوئی چی پشپا کشتر ترمیم کی مدیر زیادی خبری دی دیر مسئلی دی خصوصی توگا بانے دا ججز پا اپوائنمنٹ بانے دائیو ایشیو مخی توسرا دی خو خیر دا بٹی کی گی دا بدا سیوشی چی دیکی کی دیشی بیا اوشتم ترمیم راشی بیا اتیشتم راشی د عدالت د پارا او د پارلیمنت د پارا 2024 کال چې دا خراب نو بلکې زبوی مجدا خو.
سپریم کورټ په دسمبر یعنی د کال په اخیرنۍ میاشت کې پوځي عدالتونو ته هم اجازه ورکړه چې ملکی کسانو ته ورکول شوې سزاګانې اعلان کړي او په 26 دسمبر پوځي عدالتونو 15 کسانو ته سزاګانې واورولې. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ د واک جنگ په کال 2023 کې پارلیمان وګټلو، خو دا جنگ لا پای ته نظر رسېدلې.
بالکل دا تیر کال چودا ډیر حوالو باندې ډیر تغیرات رااله. لمخه چودا جوډیشل اکټیویزم ډیر زیات وو او د پارلیمان سپریمیسی نه منل. نو اوس خو په یو حساب خو پاسولی توګه خو غلط نه ده چې پارلیمان ته اختیار ورکول سوی دی زیاته او پارلیمان سپریم سوی دی او د عدلیه ځینې اختیارات کم سوی دي. خو په مسله دا ده پاکستان رنګ ملک چې دلته پارلیمان ته خپل اختیارات نشي استعمالولی کنه، خپل اوس دلته قانون سازي وکړي د اسټابلیشمنت په وینا باندې. اوس که سبا اسټابلیشمنت ورته وایي چې تاسو بیرته د عدلیه قانون سازی وکړي دغه پارلیمان به بیرته هغه کار کوي.
په 2023 کې د چیف جسټس د کار موده هم 3 کاله وټاکل شوه. پخوا د چیف جسټس د کار موده نه وټاکل شوې او د عمر په پوره کېدو به دنده ختمېده. دغه شان په سپریم کورٹ او اسلام آباد های کورٹ کې د ججانو شمیر هم زیات شو. پارلیمان په 14 نومبر د سپریم کورٹ د ججانو شمیر د 19 نه 14 دشته زیات کړو او د اسلام آباد های کورٹ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته ورسولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شریف یو دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کین زما پس پوزیشن راغے.
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی.
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دمس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.